با رادیو آزادی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د آزادی رادیو د خبری مجلې ته موزه عصمت ساروان هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات واوري. د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ټیټېدو ځینې خلک اندېښمن کړي.
د خامخا خوراکي توکو نورو توکو باندې اغیز خیندي او قیمت لوړیږي او لوړ سوي هم دي.
ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې د افغانانو د مهاجرت بېساری بهیر به پیل شي. د افغانستان د سو کلوبې یو شمېر بهر تللي لوبغاړي نه غواړي چې بیرته هیواد ته لاړ شي.
زموږ ژوند په افغانستان کې لږ وخت سره مخ و. له همدې امله موږ نه غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو.
ځینې خلک وایي د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره اوس سفرونه کوي.
امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
ملګرو ملتو په خوست کې له وزیرستاني کډوالو سره مالی مرسته وکړه. د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو چې صفی الله ستانکزی اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماتیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه له اړمنو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. د افغانستان د سوکوهنی د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربستان ته تللي وو وایي هیواد ته نه ستنېږي. او د ایران د اټومي تړون په ارتباط باندې خبرې نن د اتریش پلازمېنه ویانا کې بیا پیل شوې. په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماتیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه له اړمنو سره د بشري مرستو لپاره متعهده ده. دا خبره یاد ماموریت په خپل ټویټر کړی ده. د ټویټ په اساس د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق په افغانستان کې اړمنو ته نږدې 93 میلیونه ډالر جلا کړي. په دې سره به د هیواد په ګوټ ګوټ کې اړمنو ته ژوند ژغورونکي مرستې رسول شي. د بیړنیو مرستو له صندوق سره پرون یوازې جرمني 30 میلیون یورو مرسته وکړه چې ډیره برخه یې افغانستان ته ځانګړې کیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان کې به نیمایي زیات خلک سږ ژمي کې عاجل مرستو ته اړتیا ولري. د 2022 کال په مخه ملګرو ملتونو له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره له نړیوالو تمویلونکو او مرستندوی بنسټونو څخه د لږ تر لږه 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. نن د خوست په ګلان کمپ کې د وزیرستانیو کډوالو له 8000 کورنیو سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل شو. یا د نقدي مرسته چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر لخوا برابره شوې هرې کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر رسیږي. د وزیرستان کډوالو یو مشر ملک خان په بخښنې سره د وزیرستان کډوالو یو مشر ملک خان مداخل ازادي راوړی ته وویل
دل ملزوم خالتا دل چې کما د ټاکه دلا ګړه دلا خالتا وکول شي یو ټکول شي چې دا د خپل وطن نه تلل دی افغانستان ته وروشت دي میرزا پر ته تلل دی والا من ته تلل دی برمل ته نو خو دغه خلک سره دا مهرباني دا وشي چې په صحیح طریقه سره راوشي مرسته.
اخوا په خوست کې طالب چارواکي له یادو مرستو خوښي څرګندوي او وایي چې نور بنسټونه دي هم دغه سي مرستې ورسره وکړي. د افغانستان د سوکوهنی د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربیا ته تللي وایي هیواد ته نه ستنېږي. له دې ډلې سیلاب نوري ازادي راډیو ته وویل
قسمه
کې اوس کار نه تنها به ما و شما بلکې افغانستان اوسنۍ وضع ډیره خرابه ده. هر ورځ چاودنی انتحاری او هدفي حمله پکې کیږي. موږ هلته د ورزش او درس کې پرمختګ نشو کولای. اوس سربیا کې یو غاړو داسې واته لاړ شو چې راتلونکي متضمن وي. پر نوری سربیره د افغانستان د سکوهنی نور ملي لوبغاړي حسیب الله ملک زاده، رفیق سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی هم سربیا کې دي. خو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټي چې مشرتابه یې د طالبانو لاس کې ده، ویلي هڅه کوي دا لوبغاړي بیرته هیواد ته د راتلو لپاره وهڅوي او لیواله کړي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي پروګرام د بیا راژوندي کولو په اړه خبرې له څو ورځې ځنډ وروسته نن بیا د اتریش پلازمینه ویانا کې پیل شوې. تېره اونۍ د تهران له یو لړ غوښتنو او د اروپایي هیوادونو له سختو نیوکو وروسته په دې خبرو کې نوې لانجې رامنځته شوې وې. د اروپایي اتحادیې ډیپلوماټ انریک مورا د ایران، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین ترمنځ د نننیو خبرو مشري وکړه. متحده ایالات په غیر مستقیم ډول په خبرو اترو کې ګډون لري، ځکه پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په 2013 کال کې له اټومي تړون څخه وتلې. ولسمشر بایدن دې تړون ته د بیا ګرځېدو په اړه لیوالتیا ښودلې ده. او د هند د پوځ د لوی درستیز جنرال بپن راوت او 1200 کسانو جسدونه نن نوې ډیلی ته انتقال شول، چېرته چې د دوی د جنازې وروستي مراسم په څو شیبو کې پیلېږي. د دوی مړي له 4 کلینه نوې ډیلی ته راوړل شوي او مخام مهال د صدر اعظم نریندرا مودي او ګڼو نورو چارواکو په حضور کې ورته د درناوي او جنازې وروستي مراسم نیول کېږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتیګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه منفی 2. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 3. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه منفی 1. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 4. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې خیل وړ درجه 21 او ټیټه 1.
خبرونه مولا اساجی رادیو وبردل شپش بچي او دقیقې شوي. په افغانستان کې د افغانیو بانک نوټونو په وړاندې د ډالرو د ارزش لوړېدو خلک اندېښمن کړي دي. خلک وایي د ډالرو لوړېدو د ژوند د لومړنیو توکو بیې هم لوړې کړي دي. دوی وایي که د طالبانو حکومت د دې حالت د کابو کولو لپاره ګام پورته نه کړي، نو ګران نه لري نه ده چې لوږه او بېوزلي د ګڼو افغانانو ژوند واخلي. د افغانستان بانک چارواکي بیا وایي چې د نرخونو د کنټرول لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د افغانیو پر وړاندې ډالر په بیساري ډول پورته تللی. په کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو کې امریکایي ډالر 104 افغانۍ بدلیږي. دغه چارې د نن په افغانستان کې ګڼې اندېښنې راپورته کړې دي. یو شمیر خلک چې د افغانۍ په مقابل کې د ډالر لوړ بې اغیزمن کړي وای، د ژوند لومړنیو خوراکي توکو د پیرلو توان نه لري. شیراغا د کابل ښار وسیدونکي
د خامخ خوراکي توکو نور توکو باندې اغیز خیندي او قیمت لوړی او لوړسوي هم دي. د خپل یو اندېښنه د اوس خورزاکي فقر او بیکاری هم کچو لوړسوي ده، او مونږ د دې وسو توان نه لرو چې د ژوند لومړنی توکي څنګه خوراکي توکي دي وای خلو.
د کابل خربل اوسیدونکو الهام وای روان حالت سخت اندېښنی وړ دي.
د افغانستان مارکیټونو کې په دې وروستیو کې د ډالر د قیمت لوړیدل دا یو لوی اندېښنې خلکو ته زیږولې. کله چې دغه قیمتونه لوړیږي نو معمولا د سوند او خوراکي توکو قیمتونه هم لوړیږي او خلک نشي کولای چې په اسانۍ سره دغه توکي ترلاسه کړي، نو دغه یو لوی او جدي ننګونه ده. ټول
له هغې وروسته چې د اګست په 15 طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول ډالر بیه بې کچې لوړه شوه. د محمد اشرف غني په مشرۍ د پخواني حکومت په وروستیو کې یو ډالر واتی افغانۍ په مقابل کې تبادله کېده، خو اوس یو ډالر بیه له 100 افغانیو هم لوړه شوې ده. دغه چاره نه یوازې چې په افغاني مارکیټونو کې د خوراکي توکو په بیو منفي اغیز اچولې، بلکې د سوند او نفتي موادو بیه هم ورسره د پام وړ لوړې شوې دي. اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې یو لیټر پټرول په 90 افغانیو پلورل کیږي. لدې وړاندې ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام او د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري حالت څخه سخت اندېښنې ښودلې وی ویلي وو. کانړیوال د افغانستان د بشری حالت د کابو کېدو لپاره لاس په کار نشي، لری نه ده چې په دغه هیواد کې بشری ناورین رامنځته شي. له دې ټولو اندېښنو سره بیا د افغانستان بانک چارواکي د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ثبات د کابو کېدو خبره کوي. د دې بانک ویان حسیب نوري رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي، له تیرو څو ورځو راهیسې د صرافانو نورو برخو سره ناستې پیل کړې دي.
د افغانستان بانک د شته امکاناتو په پام کې نیولو سره تل هڅه کړې ده چې د هغو نوسانونو څخه چې د خلکو د پیرودنې د قدرت د زیانمن کېدو لامل کېږي د امکان تر حده مخنیوی وکړي. پرون په دې اړه څو غونډې ترسره شوې او همدارنګه د صرافانو ټولنې له استازو سره غونډه وشوه چې ښه پایله یې درلوده. دا د نن د تېرې ورځې په پرتله د اسعارو په نرخ کې کموالی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغانیو پر وړاندې یو امریکایي ډالر له 95 افغانیو څخه 103 افغانیو ته پورته شوی. سره له دې چې مودي وړاندې د افغانستان مرکزی بانک د ډالرو د نرخ د کنټرول لپاره شاوخوا 10 میلیونه ډالر لیلام کړ، خو بیا هم د ډالرو په نرخې اغیز نه دی اچولی.
د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان له افغانستان ایران ته اوړي، او دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت هر اونۍ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د درېدو له کبله د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی، او نړیوالې مالی ادارې وایي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا لور ته روان دی. د طالبانو حکومت نه دی توانیدلی چې اکثرو دولتي کارکونکو ته د تیرو څلورو میاشتو معاش ورکړي. د دې ترڅنګ د کار او روزګار نشټوالی سبب شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په کندوز کې وبشکلن سهراب یو لګنو ځوانانو څخه لري چې د کار لکموالی او د بیو لړ وړوالی شکایت کوي.
منګه باندې کاری کو په یو نیم څلور په یو منګړل په 1200 روپے یو بوري وړ دي په 2300 منګه کار غریبینو لر مخ کې چې دولت تر شغل دولت کومګه 200 کا 200 کار کو نه لس ور کې چې چوک تر اغلم ما دوه ورځې کار کله نشته. کار غریبینو شک زه کور ته ډوډۍ وړل وسیله نه لرم چې سار زه ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو.
د کندوز یو بل اوسیدونکی محمد اسماعیل وایي،
دا شل ورځې کېږي دا چوک ته راځو، کاروبار بیخي نشته. دا غونډ مخ له کوم سمه بیکاره پاتې ده، بس دې ته کار پیدا شي. بیګا کوم سمه 100 روپۍ کار وکړي، 100 روپۍ ډوډۍ وړي کوړتا بچانې هلته وږي پاتې، او که کار نه سمه لاړ شي فاطمن سي بیکاري خو دې نه غلام کیږي بلم کیږي چې ایوانان بچانې دې نه ډوډۍ غواړي.
پرون د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتري خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې به د اقتصادي ستونزو له کبله د وګړو مهاجرت په بې ساري ډول زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د مهاجرت د بې ساري زیاتېدو د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د ګراندی په وینا افغانستان په نړۍ کې د یو ناوړه بشري بحران په درشل کې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنر چې له خبريالانو سره خبري کولی همداراز وویل چې داسې یو چاودیدونکی حالت رامنځته کیدونکی دی چې په نتیجه کې به ډیر افغانان بې ځایه شي. د شاغلې ګراندی په وینا لا هم وخت چې د دې بحران مخاوني ول شي، خو د اقتصادي فعالیتونو د یو تضمینونکو سیستم درامنځته کولو او د نقدو پیسو د چلښت یا جریان د بیا پیلېدو لپاره چټک اقدام ته اړتیا ده. په همدې منځ کې ایران په ورستیو کې لسکونه زره افغانان خپل هیواد ته په زور لیږلي دي. د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د شمیرو پر اساس اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 3,400,000 ته رسیږي، چې نږدې 2,000,000 غیر قانوني یا ناراجستر شوي دي. پر دې سربیره د ملګرو ملتو د اټکلونو لمخي شاوخوا 3,500,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو یو بل ادارې یونیسف د افغان ماشومان لپاره د 2 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه، او ویل چې په دې پیسو په افغانستان کې د روغتیا او زده کړو په شان د ماشومان او اساسي خدمات برابرې دی شي. د ادارې د ژمی په درشل کې د بشري بحران خبرداري ورکړې ده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره
د د افغانستان د سکلوبې یا بوکس د ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړي چې څمو د مخکې د نړیوالو سیالیو لپاره سربیا ته تللي وو نه غواړي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. دوی وایي په دې هیواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته راتلونکې ناڅرګنده ده او له همدې امله یې له اروپایي ټولنې د ویزو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې واورئ.
سیلاب نوري د افغانستان د سکوهنې ملي ټیم لوبغاړی دی. هغه په وروستیو نړیوالو سیالیو کې وکړای سول چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل جاپانی سیال ته ماتې ورکړي. سیلاب وایي اوس چې دلته راغلی نه غواړي بیرته هیواد ته ستون سي، ځکه په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دی.
د افغانستان اوسنی وضعیت په بشپړه توګه خراب دی. اوس هم هر ورځ د انتحاري چاودنو او هدفي وژنو شاهدان یو. موږ نشو کولی د ورزش او تعلیم په برخه کې هلته پرمختګ وکړو. اوس سربیا کې یو چې وکړای شو له دې ځایه داسې او ملت ته ولاړ شو چې د ورزش او تعلیم راتلونکی مو پکې تضمین وي.
جو هم زمینه درس و هم زمینه ورزش که امید زندگی ما است برای ما مساعد باشه.
د سکوهنې نړیوالو سیالیو کې نه افغان لوبغاړو حسیب الله ملک زاده، رفیق الله سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سیلاب نوری، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیث الله عزیزی ګډون کړی و. دغه سیالۍ چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اکتوبر له 14 د نومبر تر 16 تر سره شوې د نړۍ له سلو هیوادونو شاوخوا 600 لوبغاړو پکې ګډون کړی و. افغانستان په دې سیالیو کې د آذربایجان، مالدیف، قزاقستان، ایټالیا، تایلند، جاپان او کینیا پر وړاندې لوبې وکړې چې له 9 لوبې یوازې 2 وګټلې. سیلاب نوري د جاپان او سلیمان اسلمی د کینیا پر وړاندې برای خپل کړ. له دې سره د دغه لوبډلې یو بل لوبغاړي عبدالقادر ملک زاده آزادی راډیو سره خبرو کې وویل هیلمن دی چې دای او ټیم کې ورسره نور ملګری وکړای سي د یو اروپایي هیواد ویزا ترلاسه کړي.
زندگی ما در افغانستان در خطر بود.
زموږ ژوند په افغانستان کې لږ وخت سره مخ و. له همدې امله موږ نه غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو. د اروپایي هیوادونو نه هیلمن دی چې د ځان د ورزش او ژوند لپاره ویزا ترلاسه کړو.
برې ورزش ما، برې زندگی ما.
بلخوا د افغانستان د سکوهنې ملي فدراسیون سکرټر جنرال او په سربیا کې د سکوهنې ملي ټیم مشر وحید الله حمیدی آزادی راډیو ته وویل د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله د سکوهنې ټیم ونه سو کړای چې د افغانستان په استازیتوب لوبي وکړي، بلکې د سکوهنې نړیوالې ټولنې ایبا له لوري ورته د عادلانه فرصت یا فیر چانس په نوم یو چانس ورکړل سو او دوی د غلو بو کې ګډون وکړ.
مشکلات امنیتی است، نتونستیم که دوباره به افغانستان برگشت کنیم.
امنیتی ستونزیستان او من سوکرای چی بیرت افغانستان تستانه سو. موش سربیا کیو تراغه چی یو اروپایی هیواد موش تویزی را کری او موش به حال تا پارام پیکر خپل تمرینات تا دوام وار کرو.
ما بتانیم با فکر آرام با دست بالا چار تمرینات خدا با پیش ببریم.
ده سکوهن نریوال جولنی ده عدلان فرصت چوکات هغل اوبغارو تا برابر کرای چی نسی کولای ده خپل هیوادونو پنم لوبی وکری. لده سر ده افغانستان ده اولمپیک ملی کمیته ده غویداو را دولو سر وای چی د سکوهنې ملي ټیم سره د بحثونو او خبرو اترو کول وروسته د پایلې ته رسیدلی چې دوی بیرته افغانستان ته ستنېدل ومني. د اولمپیک ملي کمیټې او د بدني روزنې ریاست د اطلاعاتو او عامه پوهاوي مشر داد محمد ناوک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغوی د ځینو سوی تفاهماتو ښکار شوي وو او د ځینو رسنیو له قوله البته چې دوی ویلي وو چې موږ بیرته هیواد ته نه راځو او هلته زمینه مساعده نه ده، خو زموږ پرله پسې تماسونه له هغوی سره وو. هغوی الحمدلله قناعت وکړه. تاسو ته ډاډ درکوو چې انشاءالله په نږدې ورځو کې به بیرته خپل هیواد ته تشریف راوړي. افغانستان کې په خپلو میدانونو کې په خپلو جمنازمینو کې خپل لوبو ته دوام ورکوي. فکر کوم چې له دې اړخه زموږ د روان فعالیتونه ټولې نړۍ ته ثابتوي او د باندې چې ځینې ورزشکاران د سوی تفاهماتو ښکار شوي هغوی ته دا ثابتوي چې افغانستان اسلامي امارت ورزش پر ملاتړی دی.
هڅه مو کړه په دې اړه د سکوهنې لوبډاله او مشر وپوښتو، خو هغه مو بیا اړیکو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې څلورو میاشتو مخکې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر ورزش لوبغاړو هیواد پرېښود چې ډېری ښځینه لوبغاړي دي. د دې بهیر په وروستۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ښځینه وو لوبغاړو ته تازه برېټانیا پناه ورکړې ده.
ولایت په ولایت،
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سیکلنه
په دې پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
نن د خوست په ګلان کم کې د وزیرستاني او کډوالو له څباندې 8000 کورنۍ سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل شو. دا مرسته چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر لخوا برابر شوه، هرې کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي. له بلې خوا په خوست کې طالب چارواکي په دې مرستو خوشی شي او له نورو نړیوالو بنسټونو هم غواړي چې وزیرستانو یو کډوالو او داخلي بیوزلو کورنیو ته مرستې ورکړي. نور حال له هغه ځایه په دې راپور کې.
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری لخوا د وزیرستانیو کډوالو څخه باندې 8000 کورنیو لپاره د نږدې 3 میلیون امریکایي ډالرو د ویش بهیر پیل شو. یادم راسته چې وزیرستانیو کډوالو ته د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر ویشل کیږي، هر کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي. په خوست کې طالب چارواکو د یادم راسته د ویش په ځای کې له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم وغوښتل چې پروان جمعی که لکدوالو او ارمن و افغانانو سر وارتا مرستیو کی. ده خوست مرستیال والی مولوی محمد انوار دین پرور آزادای راویو تا ده نقدی مرستو دویش دیده بهیر پردو ویل
تقریبا 8000 ویش کورنی دی چه پی کورنی تا 315 دالر ورکوی او جمله مبلغ چه ده چه کم 3 میلیون دالر دی دا راوړی دی. دوی نه ډیر شکر گزار یو او دوی نه مخایش داده چې پاینده کې ممدغه سی خلاص مندانه کومک لدی خلکو سره وکي.
وزیرستانی کډوال هم د یونیسیار د نقدو پیسو د ویش د بهیر ته خوشاله دی. وای په ورستیو کلونو کې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزي ډیر شوې دي. د وزیرستانی کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مداخل وای
خدای دا وکړو چې موږ چې کومه دوه دغه مرسته په صحیح طریقه سره تفزه وکي. این داد پرامیش دا غشتنا دو چه میشه داگه خلقه دار در ملزون خلطای در چه که ما دو تاکه دلائی گره دلائی خلطای وکلاشی یا اتکلاشی چه داد خپل وطن نا تلل دی افغانستان تا رو وشتی دی میرسا پر تا تلل دی و علمان تا تلل دی برمل تا نخوی داگه خلقه سرا دا مربانی دا وشی چه پسایی تاریکه سرا دغا وشی مراسته.
د وزیرستانو کډوالو یو بل مشر ملک عبدالانور لنړیوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مرستو په ویش کې عدالت او مستحق کورنۍ په پام کې ونیسي.
په دحکم کې د خل ډېر به تما سوای د نلار ګایلاري نصاب ځنه داس خلک شته چې کټې روغلې ساتینا شلډر یې ور کړل خو غون ته نسول ملو تقریبا شپږ سوار غولي وي په شپږ سوه کې ځنه داس کرانه وي چې وایي واته 15 ملاو دي نه رانه دي ملاو امیر دا د ټول دولت نسول دی چې د توضیح د صحیح طریقه انده وشي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیاتو له پیلېدو وروسته د هغوی زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتې. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوي، خو لا هم د هغوی خواوشا 10000 کورنۍ په خوست او پکتیکا کې اوسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې له نسبی امنیت وروسته اوس یو شمېر خلک غواړي هغو ولایتونو سیمو ته لاړ شي چې وړاندې ورته د ناامنۍ له امله سفر نشوی کولی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم داعش یا اسلامي دولت وسلوال سخت دریزي ګواښ دي، خو له دې ترلاسه شوي فرصته باید ګټه پورته کړي. په همدې حال کې د یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي چې خلک به بېلابېلو ځایونو ته په ټیټه بیه ورسوي. په دې موضوع دا راپور واورئ.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده ښایي دغه ارمان اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمېر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. دو دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډېر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابله جوزجان ته تللی روحلا تلاش وایي په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو. موږ د امنیت احساس وکړ. موږ لیدل چې غلاوې کمې شوې، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقرار شو. نو د دې کبل مو ولادت سو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته په چکر لاړ شو. نو انداسي مرکت وکړ ټول انګیزه هم دغه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځیدل او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومن چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وای د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وای کڅ هم داعش ګواختي خو بیا هم د سفر لپاره بل هر وخت څخه وس زیاته زمينه برابر ده.
خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دی ولایتونو ته موږ سفر کړی. هغه ولسوالۍ ته ز لاړم په لومړي ځل تمارا پور جوړ ک چې کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ و چلته جګړه ډیر زور اخیسته ول په خوار ایسی او هر ورځ به جګړه و. ماته په کې جالب خبره دا و چې هلته د سیمه اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمون ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عشت ځان پر وړاندې ګواخ نه بولي خو د ل لتیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. سره له دې چې ډیری خلک وس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت به هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمېر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وس محل د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر باندې قیمتای کې عام است
زموږ به د بازار په نرخ دي. زموږ یو شمیر خلکو چې زنو ولایتونو ته سفر کړي کومې کرایې چې کړي هماغه کرایې موږ هم ترې اخلو. خو زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خپلې سیمې په نخ کوو بیا د هماغه په اندازه له خپل مشتری پیسې یو څه ډېر اخلو.
افغاني اضافه تر از مشتری خدمات چارج میکنیم.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک وسته چکر لپاره زیات زړه ښه کوي ځکه په وینا یې وس امنیتي حالات ښه شوي. د په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټکسي خدمات هم وړاندې کوي خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا له هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې
سبا د مسپشین له دوه تر درو بجو په ازادي رادیو کې ولایت په ولایت خبرونه اوریدئ شئ. ولایت په ولایت خبرونه هر جمعه لومړی له دوه تر درو بل هم له درو تر څلورو بجو له ازادي رادیو اوریدئ شئ. په دې خبرونه کې د بیلابیل ولایتونو پر وضعیت خبري کوو او له اوسیدونکو څخه یې هیله کوو چې ټلیفون راوکي او د خپل ولایت مسایل له چارواکو یا هم زموږ له میلمنو سره شریک کړي. په نړۍ کې سږ کال د هغو خبریالانو شمیر تر بل هر وخت زیات دی چې په زندانونو کې دي. چین هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر خبریالان پکې بندیان دي او هند او مکسیکو بیا هغه دوه هیوادونه دي چې ډیر خبریالان پکې وشل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په 2020 کال کې د هغو خبریالانو شمیر 203 نوي ته رسیدلی چې د سیاسي بدلونونو او د رسنیو د ځپلو په خاطر زندانی دي. د دې راپور له مخې په ورته وخت کې د خبریالانو هدفي وژنې هم روانې دي. د دې کمیټې د راپور له مخې چین دې ته ادامه ورکړې ده چې بیا هم تر بل هر هیواد ډیر خبریالان پکې په محبسونو کې وي چې په دغه هیواد کې په 2020 کال کې 50 کسان زندانی دي او دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د 2020 کال د فبروري په میاشت کې په پکن کې د ژمنیو اولمپیک لوبو کوربه دی. تر چین وروسته په میانمار کې ډیر خبریالان بندیان دي چې شمېر یې شپږ ویشتو ته رسیږي. په دې هیواد کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا وروسته د خبریالانو د ځپلو په سلسله دا کسان زندانی شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې تر میانمار وروسته د مصر نوم راغلی چې پکې 25 خبریالان بندیان دي. بیا ویتنام او ورپسې د بیلاروس نوم راغلی دی چې هلته 19 تنه زندانی دي. د خبریالانو د کمیټې په کلنی راپور کې د لومړي ځل لپاره دا خبر هم ورکړل شوی چې په هانګ کانګ کې خبریالان سش کال نیول شوي دي او زندان ته استول شوي دي. د شپږم کال دی چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په نړۍ کې د ګڼو خبریالانو د زندان کېدو راپورونه ورکوي. د دې کمیټې په باور حکومتونه پرې ډول غواړي چې اطلاعات کنټرول کړي. د راپور له مخې ترکیه، ایریتریا، سعودي عربستان، روسیا او ایران د هغو هیوادونو د سر په کتار کې راغلي دي چې مشران په منظم ډول له ټکنالوژي او امنیتي ادارو د خپلو سیاسي مخالفانو له ځپلو استفاده کوي. چې په دې لړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سږ کال ولس داسې قضیې ثبت کړي دي چې خبریالان د سایبري جرمونو په تور زندان ته استول شوي دي. ترکیه او سعودي عربستان په تیرو کلونو کې د سږ کال په تناسب ډېر خبریالان زنداني کړي وو. د وژل شوی خبریالانو په لړ کې هند په سر کې دی. په دغه هیواد کې څلور خبریالان تایید شوي دي چې داسې وژل شوي دي چې د کار په خاطر انتقام ترې اخیستل شوی دی، او یو بل هغه وخت وژل شو چې د یوې مظاهرې راپور یې چمتو کاوه. په مکسیکو کې بیا درې خبریالانو د خپلو راپورونو له امله ژوند له لاسه ورکړی او شپږ تنه د تحقیقاتو پر مهال وژل شوي دي.